بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن په نامه ګرانو قدرمن دوستانو زموږ توده سلامونه قبول کړي. هیله ده چې روغ جوړ به یې. دا دی زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن شنبه یا د خالي ورځ د 14 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې 28 نېټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د سفر د میاشتې له 11 او د 2021 میلادي کال د سپتمبر له 13 نېټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیکو او د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اوري. بیا به له نړیوالې ټولنې د طالبانو غوښتنه تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. بیا به د شهریار په اړه خاص پروګرام درته نشر کړو او په اخر کې به د عادت جوړېدو په اړه له یو پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې دا خبرونه تر خیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د سهار 9 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. ولسمشر رئیسی تاکید وکړ افغانستان د مسایلو هوارې یوازې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو له لارې امکان لري. خطیبزاده وویل په شانګهای کې د ایران غړیتوب د ایشیا محور بهرنی سیاست لپاره یو پمخ بیاونکي اقدام دی. 10 میلیون افغان ماشومان فوري انسان دوستانه مرستو ته ضرورت لري. د امریکې لخوا د افغانستان د پانګونو په دغه هیواد باندې پانګونو تړلو دغه هیواد سخت ستونزو سره مخامخ کړی دی. سوم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویل د افغانستان د مسایلو هوارې یوازې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو له لارې امکان لري. د ولسمشر د اطلاع رسونې رسېد رپورټ له مخې سید ابراهیم رئیسی پرون د افغانستان د ډلیز امنیت د تړون په غونډه کې چې د تاجکستان په پایتخت دوشنبه ښار کې د شانګهای د ملګرتیا د تنظیم د غړو هیوادونو د 28 سرمشري د غونډې تر څنګه جوړه شوه، په یوه وینا کې وویل د افغانستان تاریخ د بهرني مداخلت په وړاندې د دغه هیواد د خلکو د مقاومت په باره کې موږ ته یو ستر درس راکوي. د افغانستان خلکو ثابته کړه چې نه مني یو بهرنی هیواد دی د هغوی برخلیک وټاکي. هغه د دې په بیانولو سره چې په افغانستان کې د امریکې شتون د بې ثباتۍ له زیاتېدو نه تر هغره له ودې د نشه یي توکو له پراختیا او د افغانستان د مظلومو کورنیو لپاره د زرګونو دردونو رنځونو او داغونو نه بغیر څه نه دي لرلي وویل. په چټکتیا سره د افغانستان د حکومت نسکورېدو وښودله چې هغه جوړښت چې امریکې په دغه هیواد کې رامنځته کړی سخت بې بنیاده و. رئیسی د دې په بیانولو سره چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په دې تاریخي مرحله کې یو ډېر مهمه ذمواري لري واضح کړه. مونږ په کار دی داسې حالات رامنځته کړو چې د دغه هیواد خلکو او ډلې یو مثبت او سوله ایز تعامل او تعلق ولرلی شي او د خپل هیواد د مستقبل لار په صحیح توګه پلی کړی شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر تاکید وکړ مونږ باوري یو په افغانستان کې به هغه وخت سوله پایداره وي چې حکومت او د حاکمیت ارکان د افغانستانی ټولنې د ترکیب منعکس کوونکي وي او د دغه هیواد ټول قانونه او ډلې په حقیقي توګه احساس وکړي چې په حکومت کې د خپل وزن مطابق او متناسب اثر کوونکي شراکت لري او حاکمیت د خلکو د رائے او نظر په بنیاد ولاړ دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان تاکید وکړ د شانګهای د ملګرتیا په تنظیم کې د ایران پوره غړیتوب له ګاونډیانو سره د مخ په وړه ودې تعلقاتو په لور یو ستر ګام او زموږ د ایشیا محور بهرني سیاست لپاره یو مخ په وړاندې بیایونکی اقدام دی. د ایرنا د رپورټ له مخې سید خطیب زاده په خپل یو ټویټ کې ولیکل د ایران د پوره غړیتوب په منلو د شانګهای د ملګرتیا د تنظیم له فیصلې څخه تود هرکلی کوو. خطیب زاده زیاته کړه د سیمې د ګټو د ودې په خاطر له ځایي نوښتونو څخه د ګټې اخیستلو لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړو. په دې بنیاد د تنظیم د یو اصلي غړي په توګه د ایران د غړیتوب د بدلېدو فني بهیر شروع شو او ایران به له دې وروسته د دغه مهم سیمه ییز تنظیم د اصلي غړي په توګه له غړو هیوادونو سره ملګرتیا او معاملات ولري. خبرونه له ریډیو تهران اوري. په افغانستان کې تقریبا 10 میلیون ماشومان په فوري توګه انسان دوستانه مرستو ته ضرورت لري. له کابل زموږ د خبریال د رپورټ له مخې په افغانستان کې د یونیسف د عمومي تعلقاتو مسؤول سامورت ویل کافی او مناسب خوړو ته لاسرسی نه لرل او د درملو او د څښلو پاکو اوبو کمښت ځینې هغه مشکلات دي چې په دغه هیواد کې ورسره ماشومان مخامخ دي. سام مورتیا تکړه په افغانستان کې زیاتره ماشومان حتی د شری او فالج په شمول له عامه ویکسینو څخه هم بې برخې پاتې دي. تیر ورځ هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنر مشر هم افغانستان ته د خپل سفر په اخر کې د دغه هیواد د خلکو حالت نا امید کوونکې وباله او خبرداري ورکړ د افغانستان د اقتصاد او د زوال په صورت کې به نړۍ په دغه هیواد کې د یو انساني بحران کتون کې وي. د افغان ماشومانو دغه بد حالت په داسې حال کې دی چې نیواګر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې له 40 کلن شتونه وروسته د اګست په 1.5 نیټه په شرمندګۍ او رسوایۍ سره له افغانستانه ووتل. طالب ډلې د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې د اقتدار واګې په لاسو کې واخیستې. له بلې خوا د امریکې له خوا د افغانستان د پانګو تړل دغه هیواد له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د امریکې له خوا د افغانستان د 9 میلیارد او 500 میلیون ډالرو د تړل کېدو په وجه په دغه هیواد کې د لازمي نغدو پیسو د نشتوالي مشکلاتو د افغانستان د خلکو په معیشتي حالت او تجارتي فعالیتونو تاثیر کړی دی. د رویټر د پرونی رپورټ له مخې که څه هم د افغانستان مرکزی بینک خپل فعالیت شروع کړی دی خو زیاتره بینکونه هم هغه شان تړل شوي دي او د امریکې لخوا د افغانستان د تړل شویو پیسو اندازه د دغه هیواد د ناخالص تولید تقریبا 1/3 برخه تشکیلوي. له دې مخکې د چین او ازبکستان په شان د ځینو هیوادونو مشرانو د شانګهای د ملګرتیا د تنظیم په غونډه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د پانګو د ازادېدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو ویلي دي چې په یوازې سر د افغانستان ستونزې نشي هوارولې. د ملګرو ملتو مشر انتونیو ګوټریش د چهارشنبه په ورځ د لرویټر خبري ایجنسی سره په یوې مرکه کې ویلي داسې حال کې چې نړیواله ټولنه له خپل ټول ځواک او سرچینو سره ونه توانېده چې 13 لسیزو کې د افغانستان کشاله حل کړي، نو له ملګرو ملتو داسې تمه کول هم یو خوب او خیال دی. نوموړي وویل په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د منځګړیتوب ډېره وړتیا نه لري. که څه هم راتلونکي اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتو کلنۍ سرمشریزه کیدونکې ده چې مهم بحث به د افغانستان اوسنی بحران په اړه وي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو 13 دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو راټولولو نړیواله غونډه وکړه. د هالند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له کابل استعفا ورکړه. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیرګیت کاګ له دې کابل استعفا ورکړ چې په افغانستان کې د تخلیه د عملیاتو په پروسه کې بې نظمي وه. دې وروسته له دې استعفا وکړه چې په پارلمان کې پرول نیوکې وشوې. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
له نړیوالې ټولنې د طالبانو غوښتنه دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زه په شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. په افغانستان کې طالبانو ډلې له نړیوالې ټولنې سره د ښو تعلقاتو غوښتنه وکړه. طالبانو ډلې په دې په تاکید سره چې د افغانستان ګټې د نړیوالې ټولنې له ګټو سره غږملې دي، د ډیپلوماسۍ له لارې د ښو تعلقاتو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. د طالبانو د ډلې چې په کابل کې په زور سره اقتدار ترلاسه کړ، د نړیوالو تعلقاتو د دغې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې دا ښیي چې طالبانو په نړیوالو ټولنه کې د دغې نظر د القا کولو په لټه کې دي چې له جنگي وضعیت د یو تعامل پالې ډلې په لور حرکت کوي. د دغه ډلې چارواکي په وروستیو کې د دریځونو په اعلانولو او لیکونو له لارې د نړیوالو اقتصادي او مالي مرستو ترلاسه کولو هدف تعقیبوي. طالبانو په نړیوال ډګر کې د ډیپلوماټیک کړچار په مخ نیولو سره ښیي چې د دوه لسیزې پخوا له طالبانو سره واټن نیولې او د جنگ او وینې بیاونې په ځای تعامل ته مخه کړې ده. خو د نړیوالو ټولنو حتی د افغانستان دننه دا د طالبانو ډلې کړچار دی چې له نړیوالې ټولنې سره د هغو د رغند تعامل زمینه برابرولی شي. طالبانو د کابل له نیولو وروسته د نړیوالې ټولنې د نظر د جلبولو په لړ کې وویل چې د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو په لټه کې ده، خو په عمل کې نه یوازې هغه اجرایی نه کړ، بلکې د سختو قوانینو په اعمالولو سره چې په شرعي سره توجیهوي د افغانستان د ټولنې د هر ډول سیاسي، کلتوري او رسندوی فضا په تړلو پسې دي. سیاسي ټولنو هم په ځلونو ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې اساس د افغانستان په سیاسي ډګر کې د طالبانو کارکردګي ده. که دا کارکردګي ناسمه وي، نو دغه ډله به له احتمالي بایکاټونو سره مخامخ شي چې په افغانستان کې د هغو حاکمیت له ډیرو مشکلاتو سره مخامخولی شي. په داسې حال کې چې طالبانو په اقتدار کې د مذهبونو او قومونو د مشارکت او اقتدار د ویش لپاره هیڅ لاره نه ده خلاصه کړې، او هماغه رنګ د خپلې کابینې د فعالیت په دوام سره چې د هیڅ داخلي ډلې تایید ور نه ده، له طالبانو سره د ملګرتیا او غږملتیا په لړ کې د نړیوالو ټولنو لپاره جذابیت نشي رامنځته کولی. دا په داسې معنی ده چې په یوویشتمې پیړۍ کې د ژوند د اوزارونو او حکومتدارۍ لوازمات له تیرو دو لسیزو ژوند له شرایطو سره بشپړ توپیر لري، او اوس ډیر کارونه د انټرنیټ او د هغو د اوزارونو له لارې ترسره کیدی شي. چې کارپیژاندي هغه سړی او میرمنې دي چې په پوهنتونونو کې روزل کیږي او د مختلفو مرکزونو د هدایتولو چارې په لاس کې لري. په دې بنیاد طالبان په تعلیمي سخت گیریو سره نه یوازې د افغانستان د ټولنې یوه برخه له زده کړې او روزګار محروموي، بلکې د افغانستان ټولنې د کار پیژاندو له وجوده هم خالی کوي. د سیاسي مسلو افغان کار پیژاندې میرمن نرگس اعتماد د طالبانو د کړچار په جاج کې وایي، له تیر وخت سره په پرتله کې د طالبانو په کارکردګۍ کې هیڅ بدلون نه دی رامنځته شوی. دا په داسې حال کې دي چې طالبان باید اړومبې د افغانستان د بېلابېلو پرګنو نظر جلب کړي، او دا د دغه هیواد د خلکو حقوقو ته د لدرناوي نه بغیر نه ترلاسه کیدی شي. په هر حال نړیوالې ټولنې سره په رغند تعامل د طالبانو تاکید ډېره هیله منونکې کې دی، خو په عمل کې هم باید هغه ثابت کړي چې د طالبانو په حاکمیت داخلي او نړیوال عمومي باور رامنځته شي.
تاریخ
پانا دیر عزتمن آوریدون که از ما فاطمی سلامونه و نیک پرزوینی و منی عزیزان و سم ده تاریخ یو بل پانا تاسو تا ورانده کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 11 او د 2021 میلادي کال د سپتمبر له 13 نیټې سره سمون خوري. دو سوه اته دیرش کاله پخوا د 1983 میلادي کال د سپتمبر په 13 نیټه یو نامتو سی بی سی ریاضي پوه لیونارد اولر مړ شو. اولر د 1908 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه د سویس په بال ښار کې زیږیدلی و. لیونارد په ریاضي مین و او څه موده وروسته یې په همدې څانګه کې د بال په پوهنتون کې زده کړو ته مخه کړه. د اولر شهرت د 19 کلنۍ څخه پیل شو، ځکه چې په همدغه عمر کې و چې د پاریس اکاډمۍ د کښتۍ د بروج د ودانۍ په اړه د مسلې او اړول سیالیو ته وړاندې کړي وو، او په دې اړه د اولر مقالې دوهم مقام وګاټه. هغه په ورپسې کلونو کې روسیې او جرمني ته ولاړ او د جرمني د علومو اکاډمۍ په اداره کولو سره یې دغه علمي مرکز بیا له سره احیا کړ. او اولر د خپل وخت یو تکړه او غیزمن پوه و. د هغه د رسالو او هغو آثارو شمیر چې د ریاضۍ په بحثونو کې لیکلي دي دومره زیاد دی چې حتی نن هم د هغه آثار په پوره توګه نه دي چاپ شوي. په فزیک او انجینیری کې د ډیرو زمینو د هغه کار د پریمان استفادې وړ ګرځېدلی دی، او د ریاضۍ د عدد نویسي په سیستم کې مهمه مرسته کړې دي. هغه د نجومي مسلو په شننې او تحلیل په تیره بیا د مقناطیسي جاذبې له امله د مځکې لمر او سپوږمۍ د حرکت په څرنګوالي کې خپله وړتیا وکاروله، او د 13 میلادي پیړۍ د هغه یوازنۍ پوه په توګه نوم ثبت کړ، او د رڼا د څپه ایز خوزشت نظریه یې وړاندې کړه. د پیچلو عددونو له نظریې او د متغیراتو له حساب سره د اولر مرستې په دغو برخو کې د ورپسې ټولو پرمختګونو بنسټ وګرځېدلی، او د هغه ارزښتمنه لیتوګه د نورو پوهانو د ریاضي کشفیاتو پیلامه برابره کړه. لیونارد اولر د عمر په وروستیو کې د ډیرو زیاتو څیړنو په وجه ړوند شو، په داسې حال کې چې له علمي کاره لاس وانخیسته، او بالاخره د 1983 میلادي کال د سپتمبر په 13 نیټه په 14 کلنۍ کې د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې مړ شو. دو سوه درې کاله پخوا د 1313 میلادي کال د سپتمبر په 13 نیټه د چیلي هیواد له اسپانیا څخه خپلواکي ترلاسه کړه، او دغه ورځ د دغه هیواد د ملي ورځې په توګه ونومول شوه. چیلي په 1516 میلادي کال کې د اسپانیا تر نیواک لاندې ورغی. د استعمار په زیاترو دوران کې چیلي په پیرو کې د اسپانیا نایب سلطنه د قلمرو یوه برخه وه. په 1800 میلادي کال کې د اسپانیا بادشا دریم کارلوس د هیواد د مستعمرو په منظمولو کې بیا کتنه وکړه، او چیلي ته یوه حد پورې له پیرو څخه خپلواکه شو. د چیلي د خپلواکۍ غوښتنې لومړنی غورځنګ له 1814 میلادي کال پیل شو. په دغه کال کې ملي پالو له حکومتي عسکرو سره په نښته کې ماتې وخوړه. په 1818 میلادي کال کې د ارجنټاین سردار خوزه سان مارټین له څو زره عسکرو سره د پیرو او چیلي په شمول د اسپانیا تر نواک لاندې سیمو باندې حمله وکړه. هغه د چیلي د ازادي غوښتونکو په مرستې سره اسپانیانیان شاتګ ته مجبور کړل او په دې ډول چیلي په 1813 میلادي کال کې په جمهوري نظام سره خپلواکه شو. چیلي له 1,500,000 مربع کیلومتر پراختیا د جنوبی امریکا په لویدیځ کې د آرام سمندر په غاړو کې د ارجنټاین، بولیویا او پیرو له هیوادونو سره ګاونډ لري. او لننه درې دېرش کاله پخوا د 1318 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې په 28 نیټه مشهور ایرانی شاعر استاد محمد حسین شهریار وفات شو. په شهریار مشهور سید محمد حسین بهجت تبریزی په 1215 هجري لمریز کال کې په تبریز کې وزیږید. هغه په ماشومتوب کې قرآن او د حافظ دیوان سره آشنا شو او د حوزوي مقدماتو له بشپړولو وروسته تهران ته راغی او د دارالفنون په مدرسه کې داخل شو. شهریار وروسته د طب مدرسې ته ولاړ، خو د یوه مهربانه بهیر پسې او له 5 کالو زده کړې وروسته د ډاکټرۍ مدرک له اخیستو پرته تهران پوهنځی پرېښود او په خراسان کې حکومتي خدمت ته ملا وتړله. هغه په نیشابور کې د مشهور نقاش کمال الملک د کتنې لپاره ولاړ او د هغه په هکله یې شعرونه وویل. شهریار له هغې وروسته یوه موده په تهران کې پاتې شو او د 1319 لمریز کال په تبریز کې واوسېد. شهریار او فارسی شعر. ډیر قدرمن اوریدونکو، د فارسی د شعر او ادب د ورځې او د استاد سید محمد حسین شهریار د درنښت په مناسبت ځانګړې وینا تاسو ته وړاندې کوو. عزیزانو، د وږي د میاشتې 28 نیټه د ایران په کال هنداره کې د فارسی د شعر او ادب د ورځې او همداشان د استاد سید محمد حسین شهریار د درنښت د نیټې په توګه نومول شوې ده. نو هم موږ په دې مناسبت یو ځانګړی پروګرام برابر کړی چې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې دا خوښې وړ مو وګرځي.
عزیزانو، د شهریار تخلص لرون کې سید محمد حسین بهجت تبریزی په 1213 هجری لمریز کال کې د ایران د شمال لویدیز په شهریار کې وزیږیده. د ماشومتوب او د ابتدایی او متوسط زده کړو دوران یې په تبریز کې تیر کړ او دغه پړاو د تبریز له انقلابونو او نښتو سره هم مهاله و. شهریار په کال 1317 کې د زده کړو د دوام لپاره تهران ته راغی او په دارالفنون او ښوونځي کې زده کړه پیل کړه. بیا د طب ښوونځي چې هغه یې پس له 5 کلونو پرېښود او په خراسان او بیا تهران کې په حکومتي کارونو لګیا شو. شهریار په 1318 کال کې د خپلو والدینو لامړینې ورځ تبریز تستون شو او په 1318 کال کې تر خپل وفات پورې همغلته پاتې شو. شهریار لازوانه څخه شعر ویل پیل کړل او د عمر تر وروستیو پورې ورته دوام ورکړ. د شهریار په باور د شعر تومنه هغه لطیف تاثیر او ارتعاش دی چې بې له ارادې د انسان په اعصابو مسلط کیږي او د شاعر عصبي یا نروس سیستم هغه خپله له طبیعت یا ژوند څخه اخلي او د شعر په توګه یې وړاندې کوي.
شهریار د فارسی شعر ټول قالبونه ازمویلي او په ټولو کې ښه ځلېدلې دي. د شهریار شعرونه له ژورو عواطفو او احساساتو ډک دي او وینا یې طبیعي او له تکلیفه پاکه ده. د شهریار شعر د فارسی ادب او کلتور د بډای خزانه پامتدار دی. د شهریار شعر د فردوسی له حماسي روح، د سعدی د شعر له سادګۍ او نرمۍ، د حافظ د غزلیاتو له ښکلا او مضبوطیا، د مولوی له عرفاني لید او د ناصر خسرو له دینی او سیاسي ولولو څخه ډیر تاثیر اخیستی دی. شهریار انساني درد د شعر مرکزي جوهر ګڼله او باوري و چې رښتونی شعر هغه دی چې د شور او شعور یا پلاغوره معنا د عشق او عرفان له دوو سرچینو راوزي. ادبي ناقدینو د شهریار شعر له ژبني او زماني نظره په دریو دورو ویشلی. د هغه د ځوانۍ د پړاو اشعار چې زیاتره زوژناک غزلونه پکې شامل دي، له افسانې نیما یوشي سره د هغه د اشنایۍ د پړاو شعرونه چې ویلی شو د شهریار تر ټولو ښه او ښکلي شعرونه په دغه دوران کې ویل شوي، او خپل شهریار دغه پړاو ته د مکتب شهریان عنوان ورکړی دی. د شهریار د شعرونو بله برخه د هغه د پوخ عمر او بوډاوالی په پړاو پورې اړوند دي چې په دغه دوران کې گروهنه یو ډول عرفانی ده.
عزیزانو، لا انقلاب ورسته د شهریار د عرفانی شعرونو ونډه د هغه لا نورو شعري پړاوونو ډیره زیاته ده. شهریار په هغه مقاله کې چې د هنر، عشق، شعر او الهام په هکله یې لیکلي ده، د عشق لپاره د مختلفو مرحلو قائل شوی دی او د شعر کمال یې په ټولنیز عشق او په الهي او عرفانی عشق کې بللې دی. د شهریار په باور کوم شعر چې الهي نور څخه خالی وي ظلمانی او بې دوامه دی. په همدې وجه په موضوع کې لا ډیر ډولوالی او پراختیا سره سره د شهریار بهترین شعرونه هم همغه دي چې د شخصي مسایلو له تنګې دایرې او تیریدونکو دنیاوي اړیکو اوړیدلی او اسمان ته یې لاره پیدا کړې ده او د الهي کلام یوه خوشبو لري. شهریار یو باوري شاعر وو او په دینی باورونو یې کلکه عقیده درلوده. د شهریار په مانوي شعرونو کې د هغه تر ټولو مهمه پانګه قرآن مجید دی چې په خپله یې د هدایت بهترین څراغ او د فیض سرچینه بلیده. هغه له ماشومتوبه له قرآن پاک سره مینه درلوده او په دې هکله یې ویلي: زه د خپل ادبي پرمختګ لپاره د دې پامتادار یم چې په کلی کې اوسیدم او په شپږ کلنۍ کې مې الف با زده کړل او د عبارتونو د لوستلو توان مې پیدا کړ. په دغه وخت کې له قرآن سره بلد شوم او هغه مې زده کړ او له هغه پیله مې زړه او ذهن په دغو خواږو آسماني ټکیو ډک شو.
پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری، وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری. هرچه عاشق پیرتر، عشقش جوانتر ای عجب، دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری. کام درویشان نداده، خدمت پیران چه سود، پیر را گو شهریار از شبروان است ای پری.
کوم مذهبی ایمان چی بیا ورسته په شهریار کې پیاوړی شو، په یو عرفانی عشق او مینې بدل شو چې له خدای سره ډیره زیاته مینه ده. هغه د خدای اراده ته تسلیم دی او زړه او روح یې له اسلام د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره دی. اسلام د هغه له نظره هغه بشپړ مکتب دی چې انسان ته ډیر لوړ درسونه ورکوي. هغه مکتب چې د عدل او مساواتو په اساس ولاړ دی او ګټه یې د انسان روحاني او عرفاني لوړوالی او کمال دی. د استاد شهریار له نظره د انسان روح د هغه مارغه په څیر دی چې په پورته عالم پورې اړوند دی، او دا نړۍ د هغه لپاره د یوې داسې وړې پنجرې یا قفس په شان ده چې مینه ورسره نشي کولای. هغه د دغه مکتب انساني هدف د عرفان د غره سره ته د انسان رسول او د ځان او د وجود په حقیقت باندې د انسان پوهیدل، شناخت او عرفان ګڼي. د اسلام له ګران قدره پیغمبر او د هغه له اهل بیتو علیهم السلام سره د استاد شهریار پریمان مینه د هغه په ډیرو شعرونو کې څرګنده ده. د استاد شهریار ځینې شعرونه چې د رسول الله مبارک د اهل بیتو په عقل ویلي، د هغه د شعر ډیرې غوره نمونې ګڼل کیږي او د ادب د ډیرو مینوالو او عامه خلکو په حافظه کې د تل لپاره پاتې شوي دي.
عزیزانو، د ادبي کره کتونکو په باور شهریار د قیام محمد صلی الله علیه و آله وسلم، مناجات، شب و علی او اشعار عاشورایی په شان نشرونو سره د دینی شعر د اوسمهاله نمائندگانو په لومړی قطار کې دی. له حضرت علی علیه السلام او امام حسین علیه السلام سره دغه مینا لحدا وتلی ده. کوم شعرونه چې شهریار د دغه دوو امامانو لپاره ویلی دي، هغه د شهریار د شعرونو په سر کې ګڼل کیږي. شهریار د امام علی علیه السلام عاشق دی. حضرت علی د شهریار لپاره د حق هنداره، د عدالت تلا او د میړانې او نورو ډیرو فضایلو بیلګه او نمونه ده. امام علی د شهریار لپاره د اسلام سیمبول دی. هغه ټول خصلتونه چې یو مسلمان یې باید ولري په امام علی علیه السلام کې راغونډ شوي دي، او په دې وجه حضرت علی د هغه ذکر او یاد او ستاینه یې د شهریار په شعرونو کې بیا بیا راغلی ده. عزیزانو، په همدې اړه یوه نمونه درته وړاندې کوو چې دغه نمونه د شهریار په خپل غږ ده.
یو علی نام تو بردم، نه غمی ماندو نه همی، به ابی انت و امی، گویی و هیچ نه همی به دلم بوده نه غمی، به ابی انت و امی. تو که از مرگ و حیات این همه فخری و مباهات، علی ای قبله حاجات، گویی اون دزده شقی تیغ نیالوده به سمی، به ابی انت و امی. گویی اون فاجعه دشت بلا هیچ نبوده است، در این غم نگشوده است، سینه هیچ شهیدی نخراشیده به سمی، به ابی انت و امی. حق اگر جلوه با وجه عتم کرده در انسان، کن نه سهل است و نه آسان، به خود حق که تو اون جلوه با وجه عتمی، به ابی انت و امی.
د شهریار عاشورایی اشعار هم له هغو شعرونو څخه دی چې د هغه شعر په خلکو کې تلپاتې کړی. شهریار په هغو قطعو، غزلونو او بیتونو سربیره چې د امام حسین علیه السلام په عقل یې ویلي دي، د حماسې حسینی، کاروان کربلا او داغ حسینی په نومونو خپلو دریو اوږدو قصیدو کې په ډیرو سوز او جذباتو سره د عاشورا پیشه بیان کړي، او د نینوا د دښتې د وچو شونډو د تګو په یاد کې د هر لوستونکي له سترګو د اوښکو سیلاب روانوي. لکه څنګه چې وایي: به یاد تشنه لبان کنار نهر فرات، کنار چشم من از گریه رود کارون شد. شهریار په خپلو عاشورایی اشعارو کې د عاشورا د غم لړلو او زړه دردونکو پیښو بیانونکی دی. د هغه شعر د امام حسین علیه السلام د بې رحمه دښمنانو او د هغه د بې وفا ملګرو روایت دی. دغه شعر د مردانګۍ او مروت د قحط سالۍ په دوران کې د امام حسین علیه السلام او د هغه د کورنۍ او لږ شمېر ملګرو د عزت او اتلولۍ انځورګر دی. شهریار توانېدلی چې د دغه خونړۍ پاڅون یوه یوه شیبه انځور کړي او د حسیني غږ د امام حسین علیه السلام کرامت او د خدای د ټولو بندگانو حتی د دښمنانو په حق کې د هغه بزرګوار امام دعاګانې او راز و نیاز تجسم کړي. شهریار په خپل شعر سره د عاشورا د پاڅون او د شهیدانو د سالار د انقلابي غورځنګ چې د ټولنې د اصلاح لپاره و فلسفه بیانوي. په همدې وجه حضرت امام حسین علیه السلام له شمر ملعون سره د خپلې مخامخېدنې په وروستیو شیبو د خیرو او بد دعا پر ځای دعا وکړه. هغه وایي: دشمنانش بیامان و دوستانش بیوفا، با کدامین سر کند؟ مشکل دوتا دارد حسین. آب خود با دشمنان تشنه قسمت می کند. عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین. دشمنش هم آب می بندد به روی اهل بیت. داوری بین با چه قومی بی حیا دارد حسین. شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا؟ جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین.
عزیزانو اوس هم درته د سالار عقیلی په ښکلي غږ د شهریار شعر یوه برخه وړاندې کوو چې په همدې سره به زموږ دا پروګرام هم پای ته ورسی. نو راځئ چې دغه د سالار عقیلی په غږ د شهریار شعر ته پک شو.
عادتونه د تهران د پښتو خبرونې خوږو مينوالو زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینې ومني. عزیزانو اوس هم د شو عادتونو نومې لړۍ لننني مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. محترم دوستانو لیورشه او غوړه ژوند د برخمنه د لپاره د بدن او نفسیاتی سلامتیا هر دواړه ډیر اهمیت لري. کله کله د خپلې خوښې ژوند ته د رسېدا لپاره د ژوند په سټایل کې بدلون ضروری دی. په دغې لړۍ د غلطو او تیروتو عادتونو په ځای ښه عادتونه راولو، نو باید وایو هغه سپارښتنې چې په دغې لړۍ کې ستاسو خدمت ته وړاندې کوو کلي دي او له دوی ځینې ممکنه ده د ټولو لپاره مناسب نه وي. د خپل ژوند په سټایل کې د ځینو بدلونونو د رامنځته کولو لپاره په کار ده له خپل سلاکار او یا ډاکټر سره مشوره وشي. حضرت امام علی علیه السلام فرمایي، څوک چې ځان وپیژني نو تر ټولو ستره کامیابي ترلاسه کړې ده. متعال خدای په حشر سورې کې فرمایي، او د هغو کسانو په شان نشئ چې خدای هیر کړی دی. پر دې اساس هغه لامل کیږي څو خپل روح هیر کړي، دوی ستمګران دي. عزیزانو، په اسلام کې ځان پیژندنه او خودشناسی د متعال خدای په باب د پوهې خودنی کوي. کله کله له ځان پیژند ګلوي له خدای څخه پیژند ګلوي کیږي. که یو کس د خپل پروردگار په باب د یادونې هوډ وکړي، نو د دغه کار د ترسره کولو لپاره تر ټولو ښه لاره د خپل ځان په باب یادونه ده. عزیزانو، د انسان وده او پراختیا لاره ژوند ته د رسېدا او بریالیتوب یو مهم رکن دی. په همدې خاطر ټاکل شوې ده په څو مطلبونو کې د انسان وده او پراختیا ته د رسېدا د څرنګوالي په باب له تاسو سره وغږیږو. د ښو عادتونو د رامنځته کولو لپاره یو مهم بحث د ځان پیژندګلوي ده، څو په دې وسیلې سره د قدرتونو او کمزورتیا، ګروهنو او ویرې، غوښتنو او هیلو په پیژندګلوي سره چې په نهایت کې په ژوند کې د هدف د پیژندنې لامل کیږي مرسته کوو خپل درست ناسالم عادتونه او د ورانکارو فکرونو درست بیلګې وپیژنو او اصلاح یې کړو. خودشناسی د ځان د پیژندګلوي مهارت دی چې د انساني مهارتونو د ودې او پراختیا اساس دی. خودشناسی د انساني عاطفې، کورنۍ او د کار کسب او اجتماعي ارتباطاتو په څیر د ژوند په مختلفو اړخونو کې د بریالیتوب لپاره لازم او ضروری دی. مختلف ملتونو او کلتورونو ځان پیژندنه په ژوند کې د کامیابۍ ستره او غوره لاره ګڼلی او د تاریخ په درستو پړاوونو کې پرې ډیر ټینګار شوی دی. همداراز نن سبا ځان پیژندنه د نرم اوزاري مهارتونو د اساسي بحثونو برخه ده او د کسانو د کار کسب په بریالیتوبونو کې یو نه انکارېدونکي او اغیز شیندونکي برخه ده. زیاتره کسان ګومان کوي خپل ځان په بشپړه ډول پیژني، خو کله چې ورڅخه د ژوند د ارزښتونو او موخو او نورو مسلو په باب تپوس وکړي، نو په خپل هم مناسب ځواب نشي ورکولای. د ژوند په اوږدو کې باورونه، ګروهنی احساسات، ضرورتونه او نور ډیر شیان بدلیږي، خو آیا دغه بدلونونه تل د انسان د خوشحالۍ او ودې لامل کیږي؟ څرنګه چې د خپل ژوند لاره د ترقۍ، پرمختګ او خوشحالۍ د رسېدا په لور پرمخ بیولی شي. Thank you. اوریدونکو ځان پیژندنه یعنی د ژوند تر ټولو غوره او ښې لارې د موندلو لپاره د انسان هڅه یو داسې هڅه چې ارسي او ګیر چاپیره عوامل ورباندې حغیر شیندي. ټول کسان کمال او نیکمرغۍ ته په رسېدا پسې دي، خو ځان پیژندنه او خودشناسي له هغو کسانو سره مرسته کوي څو په سنجیده ډول او پوهېده او زیرتیا سره هلې ځلې کوي. ځان پیژندنه یعنی د دغه مهارت په پیاوړتیا سره په ژوند کې لا ښې فیصلې کیدلی او په مختلفو موقعیتونو کې لا عاقلانه چلندونه نندارې ته وړاندې کولی شي. خودشناسي د ژوند اساس حسابېږي. په ځان پیژندنې سره د خپل شخصي او ټولنیز ژوند سلامتیا لوړولی شو. کله چې متوجه شو زموږ عواطف او چلندونه تر کومه حده زموږ له باورونو سره اړوند دي، خو ځان پیژندنه اهمیت مومي. په حقیقت کې د دنیا او انسانانو په نسبت زموږ احساس زموږ د خاص تفکر او باور په اساس دی. د مثال په توګه د نورو په دروغ ویلو خپه کیږو، او په دې دلیل چې زموږ د قضاوت په اساس ناخوښ کار دی. جالبه دلته ده چې زموږ د خپل ځان په باب د دغو ارزښتونو په اساس قضاوت کوو، او د ځان په نسبت د غرور او رضایت احساس کوو، او یا د دې په اپوټه رتل او پښیمانه کېده احساس کوو. روخانه ده چې زموږ احساسات زموږ په روحي او نفسیاتي سلامتیا کې ستر رول لوبوي. د انسان د فکر اندازه او د فکر انداز د هغه په برخلیک کې د ټاکونکي ارادې تر ټولو مهم عامل دی. عزیزانو، اوس غواړو پوه شو چې خودشناسي ولې مهمه ده. له بده مرغه زیاتره کسان داسې کارونه کوي چې په بشپړ ډول تکرار دي، او هر ورځ، هر میاشت او هر کال یې ترسره کوي، خو نه پوهیږي چې ولې دغه کارونه کوي، او بیا له هر څه شکایت او ګیله هم لري. له خپل ځان پرته البته مشخصه چې د هر کار مقصد تکرارول نه دي، او ځینې تکراری کارونه د پرمختګ لامل کیږي. مثال یې دا چې موږ هر ورځ ورزش کوو، خو دا چې یو کس هر ورځ لټي کوي او کار زندوي، او هغه کارونه چې د هغه په راتلونکي او په کورنۍ مهمې اغیزې شیندي زندوي، نو دا انسان تل په نفس د اعتماد د نشتون په خاطر تاوان مومي، او د خپل بد عمر او ژوند شکایت وي. دغه موردونه هغه تکراری اشتباهات دي چې ممکنه د یو انسان هیڅکله هم فکر ونه کړي چې مشکل او ستونزه چیرته ده، او څرنګه باید دغه تیروتنه لیدی کریشی. نو زکه خودشناسی در سیده یو دلیل د تکراری اشتباهاتو مخنه ویدی. بلا لارخوانه چی زن پیجندنه مشترا دالی کبی دا دا چی کلا پوهشو شتا یو چه خصوصیات لرو او چه شی تا ارتیا لرو، نو بیا حتا او دیره کما تیروتنه کوو. مثلا د تعلیم په حوزه کې ځینې کسان له دې پرته چې پوه شي دقیقا څه غواړي، ډول ډول زده کړو شروع کولو ته مخه کوي، چې دا لامل کیږي زیات لګښت او وخت له لاسه ورکړي، او ممکن ده د پام وړ نتیجې هم ترلاسه نه کړي. عزیزانو، دا سمه ده چې بریالی توب ته د رسېدا لپاره یوازې فکر کول کافی نه دي، او باید څه ناڅه کوشش او تیروتنه وشي. خو د هغه چا ترمنځ توپیر دا دی چې ځان پیژني، او په څو هڅو او تیروتنو سره د بریالی توب لارې ته هدایتېږي، څو هغه کس چې تر کلونو کلونو پورې حڅه او تیروتنې کوي او تر دې دمه نه پوهیږي چې له ژونده څه غواړي، نو د وخت، انرژی او لګښت نه ضایع کول د ځان پیژندنې یو بل امتیاز دی.
کله چې یو کس ځان خپل احساسات او خپل چلند وپیژني، نو په د سختو فیصلو په شرایطو کې لا شکر چال لري، او لکه څنګه چې زموږ ژوند په همدغو وړو فیصلو سره جوړیږي، نو لا ښه ژوند تجربه کولای شو. د مثال په توګه کله چې خپل ځان وپیژنو او د خپل ژوند او رسالت لاره ومومو، نو هغو وړاندیزونو ته چې تاسو ته وړاندې کیږي ممکنه ده ډیر وسوسه کوونکي وي. نه ویلی شئ ځکه چې ستاسو لپاره فیصله لا آسانه شوې ده. ممکنه ده ستاسو لپاره کومه پیښه رامنځته شوې وي چې ستاسو د دوستانو لخوا درته د ښو شراکتونو او مالی وړاندیزونو وړاندې شوې وي، خو دې ته په پام سره چې خپل ځان پیژنئ او په خپلو توانمنیو او ګروهنو خبر یاست، پوهیږئ چې باید هغه کار چې ورسره ګروهنه لرئ او ترسره کوئ متمرکز شي. په همدې دلیل په آرام او آسانۍ سره هغو وړاندیزونو ته منفي ځواب ورکړئ. که ځان نه پیژنئ، په غوښتې او یا ناغوښتې توګه وړاندیزونو ته سره مخامخ کیدلی او معلومه نه وه چې په پای کې به څه پیښیدل. پر دې اساس لاشه او ژر فیصله د ځان پیژندنې یوه بله ګټه او امتیاز دی. دوستانو، وروستۍ خبره دا چې کله چې خپل ځان وپیژنئ، نو د خپلو توانمنیو او وړتیاو په اساس هغه کارونه ترسره کوئ چې ورسره مینه او ګروهنه لرئ. یو داسې خوند چې د دغه کار په ترسره کولو کې تجربه کوئ، په بل هیڅ یو کار کې نشي تجربه کولای. ممکنه ده تر دې دمه مو د مشهورو کسانو د ژوندلیک په باب مو مطالعه کړې وای، چې کله په کار بوختیږي نو ګواکې د درسته نړۍ ورڅخه هیره شوې وي. ګیرو عزتمنو اوریدونکو، د ښو عادتونو د دغه پروګرام وخت هم همدومره و. نو حاضر د مزه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خاد او آباد اوسئ.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خپرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.